کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه ستړي مشه کابل کې د غرمي 12 بجې شوې خبری خبرونه کې مو درته مطالبه وکړي خو په لبی په خبرونو وکړو د بخندلی وال ساسمان وای له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د نقص په اړه حساب کتاب وشي د جنوبي اسیا لپاره د بخندلی وال ساسمان کمپاینری همیرا حمیدی ویلي چې طالبان له مافیات سره سره له بشري حقوقو څخه سرغړونه ته دوام ورکوي د پتاسال کې د شهید عاقیږي په تیرو لس ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبانو لخوا نیول شوي دي او د ځای او حال په اړه لا تروسه معلومات نشته ده د پاکستان یو سرحدي چارواکي وویل تر هغه به د چمن دروازه نه خلاصوي چې طالبان د یو پاکستاني سرتیر قاتل ورونه سپاري دغه دروازه د یکشنبې په ورځ له هغې وروسته بنده شوه چې ظاهرا د طالبانو یو وسلوال د پاکستان پر پوله ساتو سرتیرو ډزې وکړې او لږ تر لږې یو تن یې وواژه او د نورو یې ټپیان کړل په چمن کې د پاکستان د کمیسیارۍ مرستیال عبدالحمید زهري امریکا غږ ته ویلي دي دغه لار به د سوداګرۍ په وړاندې تر هغو بندوي چې د برید مسؤول دوی ته نه وي سپارل شوی اروپای کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونو ته د خوراکي توکو د رسولو لپاره 210 میلیون یورو ځانګړي کړي دي دغه کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دی او د مقابلې لپاره 15 میلیون یورو ځانګړي شوي دي ویل کېږي چې پاتې مالی پیسې به نایجیریا چاد جنوبي سویډان ایتوپیا سومالیا یمن سوریا لبنان وینزویلا کولمبیا ایکوادور او پیرو سره مرسته کېږي دا ترکیه پولیس ویل دي چې د یکشنبې په ورځ د مرګونی برید بمبي برید په تړاوي وخځه نیولې ده یکشنبه د استانبول په استقلال واټ کې وی 14 لک تر لږ شپږ کسان ووژل او تر اتیاو زیاتې نور ټپیان کړل د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان اعلان وکړ چې چا بم ځای پر ځای کړی وو د پولیس لخوا نیول شوی دی پولیس ویل دي 12 امنیتي کمرې کنټرول کړې دي یو شی ځایونه باندې چاپی وهلې دي او شپږ څلوېښت شکمن کسانې د پښتون لپاره نیولې دي او د اوکراین ولسمشر وایي روسي ځواکونه په خرسون ښار کې ټولې مهمې وطنۍ ویجاړې کړې دي ولادیمیر زلنسکي تېر ماښام د نومبر په 14 خپلې شپنۍ وینا کې ویل روسي ځواکونه له ښاره د وتلو پر مهال په لوی لاس د برېښنا مخابراتو او ټلویزیون تاسیسات نړولې دي تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د بخښنې نړیوال سازمان وایي له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د نقص په اړه حساب کتاب وشي دا چې ولې وړاندې په خبرونه کې درته پرې بشپړ راپور لرو د پاکستان په کراچۍ کې د افغان بندیانو شمیر څه باندې 15 تر رسیدلی دی وګړندې په خبرونه کې د دې بندیانو د مدافع وکیل سره خبرې کړې دي او د دې علت موتري پوښتلی دی چې ولې هلته افغانان زندان ته چول کېږي د ژمي په پیلېدو او د هوا په سړېدو سره د نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې سپنتو کې نه لري
لرګي سخت ګران شوی دی مخکې 225 روپۍ باندې منو 200 روپۍ ته رسیدلی دی مونږه د اخیستلو توان نه لرو
د هلمند بوست کلا د ویجاړېدو په حال کې ده د سیمې خلک یې د رغېدو غوښتنه کوي موږ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو نړیوال مسایل ته به هم تم شو چې د امریکا سمندري ځواکونه ویلي دي د عمان په خلیج کې په یو کښتۍ کې څو تنه چاودېدونکي مواد شې حوثي یاغیان غوښتل ترلاسه کړي ضبط کړي دي د دې تر څنګ نور مطالب به هم لرو هلته وکړو
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبرونه کې موز فريد سيال د قدر جلالوف په تخنیکی چارو سمبالښت قربانه یو د بخندړيوال ساسمنوي له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د نقص په اړه حساب کتاب وشي د جنوبي اسيا لپاره د بخندړيوال ساسمن کمپاینر همیرا حمیدی ویلي دي چې طالبان له مافیات سره سره له بشري حقوقو څخه سرغړونه ته دوام ورکوي دا په داسې حال کې د شهدا کې په تیرو لس ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبان لخوا نیول شوې دي او د ځای او حال په اړه نور معلومات نشته ده هغه حمیدی ویلي چې له شک پرته د غچ اخیستنې په اوسني وضعیت کې دا ډول نیونې به ویری او غچ اخیستنې فضا لا پسې پراخه کړي تفصیل به په دې راپور کې وره
په داسې حال کې چې د ادعا پر بنسټ د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو د نیول شویو فعالانو ظریفي یعقوبي، فرحت پوپلزی او حمیره یوسفي د خوشي کېدو برخلیک لا نه دی معلوم، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د مدافعینو د نیونو وروستۍ څپه د هر ډول سوله ایزو لاریونونو او د طالبانو د هغو ظالمانه پالیسیو په وړاندې د مخالفتونو ځپل دي چې پر بنسټ یې له بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه کېږي. ادعا کېږي چې د ښځو د حقونو دغه درې فعالانې په تیرو لسو ورځو کې نیول شوي او د ځای او حال په اړه یې لا معلومات نشته. د جنوبي آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی ویلي، له شک پرته د غچ اخیستنې په اوسني وضعیت کې به دا ډول نیونې د ویرې او غچ اخیستنې فضا لا پسې پراخه کړي. اغلې حمیدی د طالبانو له لوري په تیرو لسو ورځو کې د ښځو د حقونو د مدافعینو ظریفي یعقوبي، فرحت پوپلزی، حمیره یوسف او د دوی د همکارانو د نیونې په اړه په یو بیان کې چې د بخښنې د نړیوال سازمان په ویبپاڼه خپور شوی ویلي، طالبان لا هم له مافیا ته برخمن دي او له بشري حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي. باید د بشري حقونو د نقص په اړه ورسره حساب کتاب وشي. نړیواله ټولنه باید په عمومي ډول او له طالبانو سره په ځانګړو مجلسونو کې د دوی دا کړنې وغندي او په ښکاره ورته ووایي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی اوسنۍ پالیسۍ د منلو وړ نه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روانې نومبر میاشتې په 15مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د میرمنو د حقونو یو شمېر فعالان هڅول کېږي چې د دوی د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي او د نړیوالو بې باوري رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه شاوخوا سلو تنو افغان ښځینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان ښځو لخوا په استول شوي لیکونو کې د ښځو هدفي وژنې، د ښځو سنګسار او وهل، په خپل سر نیول او ځورونې، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د ښوونځیو تړل، د ښځو پر مخ د لوبغالو او تفریحي پارکونو تړل، د ښځو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوي. د نومبر 15مه د طالبانو له واکمنېدو پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورن دی چې په دې موده کې د ښځو د حقونو د تامین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لا ورځ تر بلې بندیزونه پرې زیاتوي. که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال له اګست راهیسه چې طالبان بیا ځلي واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي او طالبانو ډیری ښځینه کارکوونکي هم مجبوري کړي چې کورونو کې کښېني. جبري حجاب لرو سیمو ته له محرم پرته د سفر ممانعت، تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ ممانعت په افغان ښځو او نجونو نور بندیزونه دي. دې بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي.
و موریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي وو له طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي. له دې سره جوخت شاوخوا سلو تنو افغان ښځینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي دي. دا لیکونه د عدالت لپاره سل فریاد یا چیغې نومول شوي دي. د 2020 کال په اګست کې د طالبان لخوا د افغانستان تر بیا نیولو وروسته میلیونونه ښځې د کار او زده کړو په څیر له اساسي حقونو محرومې شوې دي. تفصیل به د صفي الله ستانک زینه واورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان ښځو لخوا په استول شو لیکونو کې د ښځو هدفي وژنې، د ښځو سنګسار او وهل، جنسي تیری، په خپل سر نیول او ځورونې، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د ښوونځیو تړل، د ښځو په مخ د لوبغالو او تفریحي پارکونو تړل، د ښځو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوي. د څو پیژندل شوو ښځینه فعالانو په ګډون شاوخوا سلو ښځو دغه لیکونه ترتیب کړي او هرې یوې جلا جلا امنیت شورا ته استولي. د دې نوښت مشران وایي هڅه یې کړې چې د ملګرو ملتونو امنیت چورا له هغه حاله خبر کړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغان ښځو او نجونو تیریږي. مونیسه مبارک چې د افغانستان د ځواکمنو ښځو د خوځښت بنسټګره ده او د دې لیکونو یو لیکواله ده، ازادي راډیو ته وویل
سلو لیکونو کې د افغانانو په وړاندې د طالبانو د ظلم، بې عدالتۍ، وژنو او بې وزلیو روایتونه وړاندې شوي دي. په لیکونو کې د هغو دردونو او کړاوونو یادونه شوې چې طالبانو په واکمنۍ کې په ښځو تیریږي.
دغو افغان ښځو داسې وخت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د افغان ښځو او نجونو په اړه د پاملرنې غوښتنه کړې چې د ریپورتونو په اساس په تیرو لسو ورځو کې څو ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبانو لخوا نیول شوي او د ځای او حال په اړه معلومات نشته. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد مو د دغو سلو لیکونو او پکې د مطرح شوو مسایلو په اړه وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر لیکلو پورې ځواب رانه کړ. د نومبر 15مه د طالبانو له واکمنېدو پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورن دی چې په دې موده کې د ښځو د حقونو د تأمین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لا ورځ تر بلې بندیزونه پرې زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د سلو لیکونو د نوښت یوه غړې فوزیه وحدت چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه، د لیکونو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هدف دا ده چې موږ له دغه لارې وکولی شو چې د طالبانو یو کلن جنایت، هغه څه چې د افغانستان خلک په خپلو سترګو باندې لیدلی دي یا هم پر هغوی باندې تیر شوي دي، چې هغه شکنجه ده، هغه اجباري نکاګانې دي، هغه وژنې دي، هدف یې هغه زندان ده چې خلک بېګناه وړل کېږي، او په ټوله معنا باندې هغه جنایت چې د ملکي او نظامي خلکو پر وړاندې ترسره شوي دي، موږ هغه وشو کولی د امنیت شورا ته منعکس کړو.
که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال له اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منی شوي او طالبانو ډېری ښځینه کارکوونکي هم په کورونو کې نیولي. جبري حجاب، له روسي متل محرم پرته د سفر ممانعت، تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ ممانعت هغه بندیزونه دي چې د ښځو ستونزې څو برابره زیاتې کړي. دغو ټولو پرېکړو د بشري حقونو د مدافعینو او اروپایي او امریکایي چارواکو توند غبرګونونه هم پارولي، خو طالبان لخپل دریزه لا ندی پشا شوی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارج دافیر کارن ډیکر پارکونو ته د خزو د ورتګ د منی کولو حکم غندله. کارن ډیکر زیاته کړي چې پارکونو ته د خزو د ورتګ بندیز به د خزو او ماشومانو لپاره ناوړه پایلې ولري.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمي مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
یبام د افغانستان یو مسلې د تمشو د پاکستانی پولیسو لخوا پسند یالت کې د نیول شو افغانانو شمیر شاوخوا یو نیم زر کسانو ته رسیدلې. د خبره په پاکستان کې د نیول شو افغانانو مدافع وکیل منزه کاکړه د شنبه مخام ازادي رادیو ته تایید کړه. د پاکستان حکومت ویلي چې د ناقانونه کډوالو د نیول لپاره هڅې لا پسې زیاتوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کراچۍ ښار په یوه څنډه کې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونه افغانان په یو بس کې د زندان په لور انتقالیږي. هما بیګومه له خپلو ماشومانو سره پولیسو نیولې ده. هغې د ازادي راډیو خبریال ته وویل: کراچی کې د نیول شو افغانانو د خلاصون لپاره ځینې مدافع وکیلان هڅې کوي. منیزه کاکړ چې د حقونو فعال او مدافع وکیل ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې په کراچی او جمشرو سیمه کې د نیول شو افغانانو د تازه شمیر او حال پاړه وویل:
کراچی او جمشرو کې تقریبا دا ټایم 1500 پورې بندیان دي. زیات شمیر د ښځو او ماشومانو دي. مونږ چې کلم د دوی خوا ته وشنو دي، مونږ ته دغه فریاد کوي چې مونږ زیات تر دره د دې نه وباس. اکثره چې مونږ ورشو نو د دوی ماشومان بیماران وي، هغوی ته پر وخت باندې دوایان یو دانه ملاویږي.
د طالبانو د کډوالو چارو وزارت بیا ویلي د نیول شو افغانانو له ډلې نږدې 400 تنه د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې راخوشي شوي. د طالب چارواکو دا خبره منیزه کاکړ ردوي او وایي نیول شوي افغانان یوازې د مدافع وکیلانو او بشرپالو کسانو په هڅو خوشي شوي. د نیول شو افغانانو له ډلې ګلفراز ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پولیس څو ځای دوی دوکه کوي او پیسې ترې اخلي، خو نه یې خوشي کوي. د سند ایالت په څو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات له تیرو شاوخوا 4 میاشتو روان دي، چې ان ځینې ویزې او پاسپورټ لرونکي افغانان هم د راپورونو له مخې زندانونو ته اچول شوي. پولیس بیا وایي یوازې هغه کسان نیسي چې پاکستان ته د ورتلو قانون بیرونی اسناد یعنی ویزه او پاسپورت نه لري. د پاکستان د کورونی چارو وزارت تازه دا خبرداري هم ورکړی چې ویزه پرته بهرنی ادبا د دسمبر تر 13 وخت لري چې لدغه واد ووزی کنه او بنول شي او ممکن تر دریو کلونو بندیان شي. دی پریکړې ګڼ هغه افغانان اندېښمن کړي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته پاکستان ته تللي او هلته د ځینو اروپایي او امریکایي هیوادونو د ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي.
په پاکستان کې د نیول شوو افغانانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي تر 1.5 زر افغانان په سندیالت کې نیول شوي دي. هغې اندېښنه وښوده چې نیول شوو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي او سمه رسېدنه ورته نه کېږي. له هغلې کاکړ سره صفی الله استنګزي مرکه کړې ده.
کراچی او جنگ شروع کی تقریباً دا ٹائم 1500 پوری بندیان دی زیاد شمیر دخز و ماشومان دی.
دی طالبانو چارواکی وای چی موږ د دوی د خوشی کولو لپاره وخت په وخت خبری کړي، آتشی مخپلی لیگلی ډیپلوماتان دغه هڅې نتیجه ورکوي که څنګه؟ یعنی پاکستانی چارواکی د دوی خبرو ته غوږ نیسي؟
تر اوسه په هیڅ غوږ نه دی ورته نیولی، ځکه چې څومره هم کسان راخلاص شوي دي دا والنټیرلی چې چا هم خپل وکالت ورته پیش کړي نو د وکیلانو په ذریعه راخلاص شوي دي. سفارت لخوا داسې څه عمل نه دی شوی چې حکومتي سطح باندې یا معافي اعلان شوی یا بل داسې اقدام شوی چې موږ ووایو چې دا دوی ته
اغلی منیزا. یو بل اندېښنه وه چې دا ځینې کسان چې راخوشي شوي دي دوی ویلي چې موږ خو خپل بند موده تېره کړه بیا راخوشي شولو.
دا د خصې خو مطلب چې څوک غیر قانوني طور په یو هېواد هېواد ته لاړ شي نو د هغوی تر دلته په کراچی کې اکثر عدالتونه کسان ته درې درې کاله هم سزا ورکړې ده. نو دا د وکیلانو همت دی چې هغوی هغه سزا یوه میاشت راکمه کړي.
او تاسو له دې ماشومانو ښځو سره نږدې کتلي دي دوی وضعیت څنګه دی؟ دوی څه وایي؟ په ویډیوګانو کې خو دوی ډېر بد حال ښکاري چې لاسونه تړلي دي، اته ماشومان ښکاره کوي پکې.
موږ چې کله هم د دوی خواته ورشو نو دوی موږ ته دغه فریاد کوي چې موږ زر تر زره د دې ځینو اوباس اکثره چې موږ ورشو نو د دوی ماشومان بیماران وي، هغوی ته پر وخت باندې دوایان یو دانه ملاویږي. اکثره خو مطلب موږ د جیب نه پیسې ورکوو هغه زنانه ته چې بهیي تاسو پولیس والا ته ورکړي هغه به تاسو ته دا دوایان دي راوړي. پې
په پاکستان کې د نیول شوو افغانانو مدافع وکیل منزه کاکړ و چې صفی الله استنګزي سره د افغان زندانیانو پر وضعیت خبرې کړې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله. د امریکا سمندري ځواکونه وایي د عمان په خلیج کې په یوه کښتۍ کې 2 ټنه چاودیدونکي مواد کشف او ضبط کړي دي. دا مواد چې د امریکایي چارواکو په وینا ایران ته د یمن حوثي یاغیانو ته استول د توغندیو د سون د موادو د بمونو د جوړولو لپاره کارول کېږي. جزئیات بد احمد تکل لور.
د امریکا سمندري ځواکونه وایي په خلیج کې د کب نیولو په یوه کښتۍ کې 2 ټنه چاودیدونکي مواد کشف او ضبط کړي دي. په خلیج کې ډیره د امریکا سمندري ځواکونو په یو بیان کې چنن خپور شوې لې ل او یا ټنه زیات چاودیدونکي مواد د عمان په خلیج کې چې په یمن کې حوثي اغیانو ته د وسلو د ترافیک مهمه لاره ده موندلې دي. بیان زیاتوي چې د امونیم پر کلورایټ په نوم مواد چې د راکټونو او میزایلونو د سوانګ موادو او د بمونو په جوړولو کې کارول کیږي ایران حوثي اغیانو ته استول. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې له 2015 سم کال راهیسې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد جګړه کوي په وار وار پر تهران تور لګولی چې حوثي ډلې ته وسلې استوي خو ایران دا تورونه رد کړي دي. د متحدو ایالاتونو د پوز په مرکزي قرارګاه کې د سمندري ځواکونو یو چارواکي مرستیال ادمیرال برټ کوپر ویلي دي چې دا چاودیدونکي مواد د لسګونه منځني واټن ویشتونکو بلستیک توغندیو لپاره د سوانګ مواد برابرولی شي. نوموړي دا هم ویلي چې د ایران لخوا حوثي اغیانو ته د وژونکو وسلو استول څارل کیږي ځکه د ده په وینا دا یو ډیر خطرناک کار دی او نتیجه یې په ټول منځني ختیځ کې تاوتریخوالی او بې ثباتي ده. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د سمندري ځواکونو په بیان کې ویل شوی دی چې ضبط شوی کښتۍ 4 یمنی عمله درلوده او همدارس 7 ټنه یوریا سره هم پکې بار و. له یوریا سره څخه عموما په کرنه کې کار اخیستل کیږي خو په عین حال کې د بمونو په جوړولو کې هم کارول کیږي. بیان زیاتوي چې امریکایي پوځیانو دا کښتۍ د یکشنبه په ورځ د عمان په خلیج کې ډوبه کړه ځکه لیک د ولی د تجارتي کښتیو لپاره خطرناک او عملای په خلیج کې د یمن ساحلي ځواکونو ته وسپارل شوه. په خلیج کې د امریکا سمندري ځواکونو د تیر کال په دسمبر میاشت کې هم په همدې سیمه کې د کب نیولو په یوه کارګو کشتۍ کې ټوپک او مهمات وموندل چې ګمان کېږي ایران حوثی اغیانو ته استولی و.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ډیجیټل ژورنال خبرونه د طالبانو د مشر لوري په افغانستان کې د حدود او قصاص د جاری کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد په قول لیکلي په دې حکم کې په عام محضر کې اعدام، سنگسار، دیوال چپه کول او د غله د بدن د غړي غوڅول شامل شي. له دې جلا د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې هیبت الله اخونزاده له قاضیانو سره په یوه ناسته کې وویل چې د غلو، یرغملګرو او فتنه اچونکو دوسیې په غور وڅېړي. هغه دوسیې چې د شرعي حد او قصاص ټول شرایط پکې بشپړ شوي وي په هغو کې حدود او قصاص عملي کړي. ډیجیټل ژورنال لیکي د تیر کال له اګست څخه چې طالبان واک ته رسېدلي دي د اخونزاده نه کوم فلم او نه کوم عکس لیدل شوی، خو له کندهار څخه فرمانونه ورکوي. خبرونه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې وه چې هغه سي زیږ او تون چلند به نرموي چې د 1988 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د واک په لومړۍ دوره کې کاوه، خو اوس لیدل کیږي چې دوی په تدریج د خلکو حقونه او آزادۍ محدودوي. د بریتانیا میل ورسپانې بیا د امریکا د جمهوری پال استازي جیم بانکس په دې خبري لیکنه خبره کړې چې وایي ګوند به د کانګرس پر استازو جرګه د کنټرول په صورت کې له افغانستانه د ځواکونو د استلو په اړه د جو بایدن د پریکړې په هکله څېړنې وکوي. تر دې سرلیک لاندې لولو د کانګرس جمهوری پال غړي چې هیله لري د استازو جرګې اکثریت به ترلاسه کړي په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه څېړنې وکړای شي. جمهوری پالو د سنا جرګې په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه نه کړی شو، خو هیله لري چې په استازو جرګه کې به اکثریت خپل کړي. دا خبره د یکشنبه په ورځ د انډیانا د جمهوری پال ګوند استازي جیم بانکس وکړه. قسم له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر موافقه د جمهوری پال ګوند حکومت په محل لاسلیک شوی و چې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، خو جمهوری غشتون کې د ځواکونو د استلو پر څرنګوالي او ګډوډ حالت انتقاد لري.
اوس په کونړ ته ورشو. د کونړ اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو پرڅلۍ په دې ولایت کې د سون توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي او دوی نشي کولی چې په پیل شوي ژمي کې ځانونو او اولادونه ګرم وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
رضوان الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکي دی. پخوا په حکومت کې مامور و، خو اوس بې دندې شوی او اقتصادي فقر سره مخ دی. وایي له یوې خوا بېروزګاري او له بل پلوه د خوراکي او سون توکو بیو لوړوالي ترې د ژوند کولو لاره ورکه کړې ده. د هغه په خبره چې په شاوخوا غرونو واورې ورېدلې او یخنی پیل شوې ده، نه اولادونو ته د ګرم لباس اخستلو وس لري او نه هم د کوټو ګرمولو لپاره د لرګي.
لرګي سخت ګران شوې دي. مخکې 200-250 روپۍ باندې منو، اوس 100 روپۍ ته رسیدلې دي. مونږ د اخستلو توان نه لرو. موجوده حکومت نه جدي غوښتنه کوي چې دغه نرخونو د راټیټولو کې جدي ګامونه واخلي او د دغه غریبو ولس غم وخوړل شي.
د لرګیو د بیو لوړوالی او خالی جبونو پیل شوي ژمي کې ژوند تیرولو ته زیات کسان حیران کړي دي. حکیم سالم احمد صالح او عزیز الرحمن.
دا چې ژمی راورسېدو او لرګي ډېر سخت ګران شوي دي، د کونړ غریب ولس د هغې د اخیستلو څخه ناچاره دی.
دا چې په کونړ کې د سوخ لرګي چې دي د قیمتونه جګ دي، مونږ یې د اخیستلو وس او توان نه لرو. ژمی هم راورسېدو، یخنی هم شروع شوله، نو لرګیو ته ضرورت ډېر دی.
یو شمېر کسان دا هم وایي چې د سون لرګیو بیو لوړېدو سره په غرونو کې د سیړیو او نورو ځنګلونو وهل زیات شوي. د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې نورو ولایتونو ته د سون لرګیو د انتقال په غرونو کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د بیو د لوړوالي مخه دی ونیسي. د دوی په وینا کې د ځنګلونو د پرې کولو او له کونړ د لرګیو د انتقال مخه وننیول شي، نو کونړ به وسنۍ ښکلا له لاسه ورکړي او نورو زیاتو زیانونو سره به مخ شي. عبدالله.
په ټولو ځنګلونو کې ځنګلونو قطع شروع ده، که دغه کار مخه ونه نیسي په اقلیم باندې به ډېرې بدې پایلې ولري، تر څنګ به زموږ اقتصاد ته ډېره غټه ضربه ورسي. مخکې که به یو چا بل کاروبار کوو، اوس د هغې کاروبار نه شدی د لرګو په راوړلو کې ګټه ډېره ده، او هر سړی کوشش کوي چې یوه ونه قطع کړي او د هغې نه شدی یو څه انکم لاسته راوړي. نو د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو دپاره د افغانستان بنیادي تاوان کېږي. مسؤلینو نه هم هیله دا ده چې د خپل 5 روپو ټیکس دپاره د افغانستان آینده مه خرابوي.
خو په کونړ کې چارواکي بې وایي د ځنګلونو پر پرې کولو یې بندیز لګولی او همداراز هڅه کوي چې د لرګیو انتقال او بیو لوړېدو مخه ونیسي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
انشاءالله دغه ستونزو څېړنو دغه د حل لپاره یو لار موږ ګورو چې ولس ته هم نقصان ونه رسېږي او کوم چې د لرګو کاروباري خلک دی هغو ته هم نقصان ونه رسېږي. بل طرف ته خلک دغه افواهات شروع کړي دي چې د لرګو د خرڅ په نوم باندې ځنګلات ول کېږي او ځنګلو ته نقصان رسېږي. دغه خبره تقریبا بې بنیاده ده، ځنګلي چې دي بندې دي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي په داسې حال کې په خپل ولایت کې د سون لرګیو د نرخونو له لوړوالي او نورو ولایتونو ته له انتقال شکایت کوي چې په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې هم د سون موادو او په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو بیې د پخوا په پرتله ختلې دي. که څه هم چې حکومتي چارواکو ژمنه کړې چې په ژمي کې به د اوبلنو ګازو سکرو او نورو موادو نرخونه کنټرول کړي.
په هلمند کې یو شمېر تاریخي ابدات د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د هلمند اوسیدونکي تاریخي ابدو ته ګواښ، طبي پیښې، د حکومتونو نه پاملرنه او د خلکو لخوا یې غصب یادوي. جزئیات په دې راپور کې.
فیدا محمد او سرګل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لرغونی بس کلا ته څیرمه کروندګر دي. دوی وایي د حکومتونو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د ولسي خلکو لخوا غصب او زیان اړولو لسګونه تاریخي ابدې د ویجاړېدو سره مخ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو ساتنې او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
دولت نه دی راغلی چې مخنیوی یې خاص
دا زموږ تاریخ دی، دا د ملت پورې اړه لري، په ولسونو پورې اړه لري، یوازې په دولت پورې اړه نه لري. ولې پر ولسونو پورې دا ده چې هغه به یې وساتي او همکاري به ورسره وکړي، ساتنه به وکړي. پر دولت یې دا ده چې ورغوي. ولې دلته پر مرکزي حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندی تاریخ دی چې موږ ورته ګورو، ورځ په ورځ ویجاړېږي، ونړېږي.
په هلمند کې د ګڼو تاریخي میراثونو څخه یوه یې د بست کلا ده چې زرګونه کاله لرغونتیا لري. په تیرو 3 کلونو کې په پرله پسې توګه د دې کلا ډېرې برخې نړېدلې، کیندنې پکښې سوي او شاوخوا ځمکې غصب سوي دي. دا کلا چې د اسلامي دورې څخه هم پخوانی قدامت لري، د انوشیروان باچا کلا هم بلل کیږي، چې اوس د یوې لویې غونډۍ پر سر نړېدلي آثار معلومیږي او په لاندنۍ برخه کې مشهوره شیشک ولاړ دی چې د احتمالي نړېدو په خاطر نس په خښتو پوښل سوی. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د دې کلا له شروع څخه چې د هلمند سیند چپه غاړه ده، بیا تر لشکرګاه ښاره پورې په لسګونه زړې کلاګانې ودانې وې چې اوس یې ځای د هستوګنې کورونو او زراعتي ځمکو نیولی. د بس کلا لیدو ته اوس هم هره ورځ د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو سیلانیان ورځي، خو ځایي اوسیدونکي وایي دغه کلا ته ورغلې لار خامه او هلته د ورغلو سیلانیانو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي برابر سوي.
دا کلا خو ډېر تاریخي ځای دی د افغانانو دپاره، نو دلته د دغه میلایانو دپاره هغه ځای و دغم نه دي جوړ، نه یو پارکینګ سه، نه یو بل شی سته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې هم کلا وساتي هم د میلایانو دپاره وسایل بره.
دې کلا ته چې دغه د لشکرګاه د بازار څخه د میلایان راځي، په هیڅ ډول لار ولکه او دغه ورته سمه سي، دغه ورته منظمه سي. دا دلته د یو پارکینګ دا سی او شته ملیان د پاره د دات تاریخي ځای چې بایش په جبانه په دروازه باندې یو څوک پټ کس سره راځي.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تاریخي ابدو د ساتنې امیر حمد الله مدثر وایي د تاریخي ابداتو ساتنې ته لومړیتوب ورکوي.
از بعض ځایونه د شش د هم د تخریب سره مخامخ دي او خود دغه د کلاګس څا یا کلا دا هم بعض ځایونه د تخریب سره مخامخ دي. وچکالی کې تقریبا در څلوېښتو څخه زیات کورونه دا علاقه مو ګرده مکمله تخلیه کړه.
د هلمند ځای طالب چارواکي په داس حال کې د تاریخي ابدو د ساتنې ادعا کوي چې د دوی د اوسنی حاکمیت په لومړی ورځو کې د دې ولایت د ګریش د تاریخي کلا د نړېدو او پر ځای د یوې مدرسې د جوړېدو راپور خپاره سول. دغه راز د پخوانی حکومت پر مهال د 14 میلیون افغانیو په لګښت د بوسکلا اړوند د 5 تاریخي ابدو د بیا رغونې چارې پیل شوې وې چې اوس نیمګړي پاتې دي.
د خبرونه دوی منی مایتر او رسیدو په دې برخه کې درته د 25 دقیقې ګرځي میسلرو خطر هغه وړاندې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د نقص په اړه حساب کتاب وشي. د جنوبي آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر حمیره حمیدی ویلي دي چې طالبان له مافیات سره سره له بشري حقوقو څخه سرغړونه ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې ادعا کیږي په 13 ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبان لخوا نیول شوي دي او د ځای او حال په اړه یې معلومات نشته. دا پاکستانی سرحدي چارواکي ویلي تر هغه بده چمن دروازه نه خلاصوي چې طالبان دیو پاکستانی سرتیری قاتل ور و نه سپاري. دغه دروازه د اکشن به پورز روس لهغه بند شو چې په ظاهره د طالبانو یو وسلوال د پاکستان پر پوله ساتو سرتیرو د زیوکړي او لکتر لګي وتنی وواژه او دوه نورې ټپيان کړل. په چمن کې د پاکستان د کمیسیاري مرستیال عبدالحمید زهري امریکا غاک ته ویلي دي د غلار بده سوداګرو په وړاندې تر هغه بندوي چې د بریټ مسؤل ورته نوي سپارل شوی. نوموړي ویلي دي د چمن دروازه پرون مازیګر د لنډ وخت لپاره د عامو خلکو پر مخ خلاصه شوه خو هیڅ یو سوداګریز موټر د تګ راتک اجازه نه ده ورکړل شوې. اروپای کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونو ته د خوراکي توکو د رسولو لپاره 210 میلیون یورو ځانګړي کړي دي. دغه کمیسیون پرون په خبرو پاڼه کې وویل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو له سخت کمښت سره د مقابلې لپاره 15 میلیون یورو ځانګړي شوي دي. ویل کېږي چې پاتې پیسې مالی، نایجیریا، چاد، جنوبي سویډان، ایتوپیا، سومالیا، یمن، سوریا، لبنان، وینزویلا، کولمبیا، اکوادور او پیرو سره مرسته کوي. دا ترکی پولیس ویلی دی چې د یکشنبه ورځ د مرګونی برید په تړاو یو خزنیوالی دا یکشنبه د استنبول په استقلال واټ کې وی 14 لکتر لګښت پک کسان ووژل او تر اتیا او زیات نور ټپیان کړل. د ترکی د کورنیو چارو وزیر سلیمان سلو اعلان کړی چې چاچ بم ځای پر ځای کړی وو د پولیس لخوا نیول شوی دی. پولیس ویلی دی چې 12 امنیتي کمرې کنټرول کړي دي، یو شو زینو باندې چاپی وهلې دي او شپږ څلوېښت شکمن کسان د پښتون لپاره نیولې دي. او د اوکرين ولسمشر وای روسي ځواکونو په خیرسون خار کې ټوله مهمه ودانۍ ویجاړې کړې دي. ولادیمیر زلنسکی تیر ماښام د نومبر 14 خپل شپنۍ وینا کې ویل روسي ځواکونو له خاره د وټلو پر مهال په لوی لاس د برېښنا مخابرات او تلویزیون تاسیسات نړولې دي. د اوکرين پوځي چارواکو د تیر جمعې پورس خبر ورکړ چې خیرسون خار له روسانو ونیو او د توی خپل ځواکونه یې پکې ځای په ځای کړل. د اوکرين د انرژي شرکت پروند شنبه ویل دوی هڅه کوي چې د جمعې په درشل کې انرژي نړول شوې تاسیسات بیرته ورغوي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په تیره نږدې یوه میاشت کې دا دویم ځل دی چې د طالبانو د حکومت وسلوال ځواکونه د کابل ښار د هستوګنو په سیمو کې د دوی په ټکو پر خوارجو یا داعش عملیات کوي. د دغو عملیاتو پر مهال درنې چاودنې او ډزې کیږي چې د سیمې خلک په ځانګړې توګه ماشومان او ناروغان ویروي. تر ټولو تازه پیښه د یکشنبه په شپه د خیرخانی په سیمه کې پر داعش سخت دریزو عملیات و چې طالبانو اعلان وکړ پایله کې 15 تنه وژل شول. نږدې میاشت وړاندې یعنی د اکتوبر په 28 د کابل په اتمه ناحیه شاه شهید سیمه کې هم پر داعش ورپکو ورته عملیات وشول چې شپږ تنه پکې وژل شول. پښتني دادی چې د هستوګن پوسیمه کې د دومره درنو عملیاتو ارتیا څه ده له پوزي او امنیتی پلوه نور کوم لارې چارې دي چې طالبان کولای شي د داعش زالې لمنځه یوسي. طالبان وایي د داعش ګواښي 98% د فکړی. آیا رښتیا هم همداسې ده؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانی دي د پوزي چارو کارپو او د دفاع وزارت پخوانی چارواکی جنرال محمد رادمنش او د پوزي او امنیتي چارو بل کتونکي جنرال یوسف امین زازای. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. جنرال صاحب رادمنش استډیو ته وصل دی. رادمنش صاحب ستړي مسي راځي له تاسو نه به پیل کو. په تیر حکومت کې هم چې تاسو په دفاع وزارت کې وای د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې او یا هم په نورو ښارونو کې عملیات کېدل د سخت دریزو په وړاندې، اما دومره اوازه به نه و، مثلا دومره چاودنې به نه کېدلې، عملیات به تر ډیره په پټه تر سره کېدل یا په مخفي ډول تر سره کېدل. دا مهال چې طالبان عملیات کوي چاودنې کېږي، توغندي واریږي، ډزې کېږي، فکر کوي لامل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ټول هغه لیدونکو، هغه اوریدونکو چې زموږ آواز اوري. د تاکتیک عسکري په اساس عملیات د کورونو په منځ کې ډیر پیچیدلی او مشکل دی چې باید جدا مراعات وشي. باید اول استخبارات او عسکري قطعات په تفاهم سره په منطقه کې داخل شي او استخبارات خپل معلومات محل قمانده ته ورواستوي. پولیس مسؤول ده چې کورونو ته داخل شي او په احتیاط سره هغه کسان چې ځان سره سلاح لري یا مشکوک دي ونیسي او خلاص لای کی. ممکن ده چې په دغه عملیاتو کې ځینې توکې وی، اما مهم دا دی چې باید د خلکو په منځ کې ډیر احتیاط وشي چې رواني، سیاسي او اجتماعي مشکلات رامنځته نشي. اما لیدل کیږي چې په دغه عملیاتو کې یقینا خلک زوریږي او خلک پرې پوهیږي او خلک وایي چې آیا دا رښتیا ده چې دلته داعش و که نه. زه فکر کوم چې داعش پوهیږي چې دی څه وکړي. مهم دا دی چې د دولت یا د طالبانو ویندیان همیشه وایي چې داعش په افغانستان کې نسته. که داعش په افغانستان کې نسته، پس دغه تعاملات په خیرخانه شاشید یا کتل خیرخانه کی کیجی دا د څه لپاره دا ولی؟ او خلق په دې کې داسې نظریات لري چې ممکن ده د دوی خپلمنځي اختلافات باعث ګرځېدل چې په خپلمنځ کې دغه شخړې
مګر ډېره هڅه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت ویان ته د طالبانو بلنه ورکړو. هغه وویل چې په دې بحث کې ګډون نه کوي او وی ویل چې باید د طالبانو ویاندویان یا خپل ښاغلی ذبیح الله مجاهد په دې بحث کې ګډون وکړي، خو وخت تنګ و، موږ نشو کولی چې ښاغلی مجاهد سره اړیکه ونیسو. تاسو ویل چې د پولیسو دنده ده چې ورسي که کوم کور کې مشکوک کسان وي وسلوال وي ونیسي، اما فکر نه کوئ که چیرته ویره موجوده وي چې دغه وسلوال ممکن د ځانمرګ او بریدونو واسکټونه هم له ځان سره ولري، د پولیسو لواسه به پورته وي چې له منځه یوسي؟ یعنی د ځانګړو قطعاتو موجودیت څومره مهم دی، خصوصا د هغو قطعاتو چې چیرته وسلوال یا ترهګر ځان سره د انتحاري حملو واسکټونه نور چاودیدونکي توکي لري، هغه په اسانه له منځه یوسي؟
په پخوانی دولت کې هم همدا قسم مسائل رامنځته کیده. مثلا په یو قطعه کې یا په یو تعمیر کې چې هلته خلق نی، اما دلته چې منطقه د ناحیه 15 وایي ورته چې هلته ځای په ځای شوی ده، دا د ملکي خلکو کور دی. دا عجیبه ده چې دی څه رقم دلته داخل شوی ده، څه رقم د کم نه راغلی دی، چا راوستې ده دا او که راوستې څه رقم راوستې؟ دا مهمه ده چې د خلکو سره په ارتباط د ناحیې د وکیلانو د هغه کسانو چې په جادو په کوڅه کې یعنی وکیل ده او د منطقې د پولیس سره همدارنګه ځینې نور مدني خلک چې دوی سره باید دغه کورونه تر تایقات لاندې ونیول سي، پس له هغه نه چې رښتیا هم دلته انتحاري ده، انفجاري یا مسلح و خلکو ده، د دوی په مقابل کې اجراءات وشي. اما زه فکر کوم چې خلک هم همداسې وایي چې دلته د داعش نفرات دلته نو راغلی، ممکن ده چې نور بل خلک هلته ځای په ځای شوي وي. اما مشکل دا دی چې داعش پوهېږي او خپل کار کوي، اما د طالبان و حکومت د دشمن او د دوست کوم ښه تعریف نه دی ورکړی. او داعش یقینا چې پر دوی باندې هم خاندي او هم خپل کار کوي، اما مشکلات هماغسې پاتې سوی او دولت تر ګواښونو لاندې همداسې خپل ژوند تیروي او قطعات په چالشونو کې اخته کیږي.
سلامات استاد ارادمنش صاحب، ډیره مننه. طالبان وایي چې د داعش ګواښ بشپړ دفع نه دی، 98% وایي چې د داعش ګواښ دفع دی، 2% پاتې ده چې ممکن همدغه زالې یا د دوی موجودیت همدغه 2% ګواښ وي. ډیره مننه. کور مو ودان د بحث بل میلمه ته راځو. ښاغلی جنرال یوسف امین زازای هم را سره وصل دی. زازای صاحب، ستاسو په نظر د دغو عملیاتو څرنګوالی تاسو څنګه بولئ؟ آیا اړتیا ده چې د هستوګنو په سیمه کې په دومره درانه بڼه باندې عملیات ترسره شي؟
ګوره، اول خو زه راشم په دې باندې چې د هر مخالف نظام پر وړاندې دلته چې کومې کارې یا خبره تروریستي ترهګرې ډلې وي، دوی ته هدف ستراتیژیک همغه نظام ده. یعنې دوی په کل کې د هغه نظام پر وړاندې ستراتیژیک ملګري دي. دا که داعش وي که نورې تخریبکارې ډلې وي که نور هغه وي، تاسو په جمهوریت وخت کې اوریدل چې یو ډلې دلته توریستي تخریبکارې ډلې دي. زما په فکر سره چې هر څه اوس په داعش باندې کېدی شي چې خاتمه وشي. هلته به هم مخکې د وسلوال مخالفین صرف طالبان وو، دواره پېښه به چې کېدله دا به په طالبانو باندې هغه کوله چې دغه طالبان وو، ځکه لویه جګړه طالبانو د حکومت او نظام سره درلودله. دا یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې د هغه مهال کې چې هغه استوګنځي او خلک اوسېږي، او دلته بیا تخریبکارې تروریستي ډلې ځای نیسي، د دې لپاره خاص ځانګړي پروګرامونه، برنامې او قطعات ترسره شي. نو ځکه چې ډېره زیاته مهمه دا ده په دغه عملیاتو کې چې خلکو ته د خلکو سر و مال ته به زیان ونه رسي. دا اصلي هدف ده چې
جنرال صاحب، طالبان وایي چې دوی خپل ځانګړي قطاعات لري، دوی په دې یو کلنۍ کې د خپلو ځانګړو قطاعاتو ننداري هم ترسره کړي. فکر کوي دوی له نورو لارو چارو نسي کولای چې دغه د داعش ځالې له منځه یوسي؟ که چېرته رښتیا هم په هستوګنې سیمو کې داعش وسلوال ځای پر ځای کیږي، د له منځه وړو نورو لارو چارې هم شته؟ او که نه، همدغه درانه عملیات د توغندیو وارول او چاودنې د حل لاره ده؟
نه نه، دوی خو ما خو تاسو مخکې عرض وکړو، ژیړې بوشکې همه کورو ته ورخطا شوي دي. په نه خو ډېر تخریب ډېر زیات هغه ده. که نه، اول خو هغه سیمه باید تخلیه شي، سیمه باید تخلیه شي د خلکو نه. او دوهم، دوی باید هغه سیمه محاصره کړي. یعنې دښمن اولین کار چې تاسو کوئ هغه باید محاصره شي، دښمن باید تهدید شي، او صبر ورته وشي. داسې نه شي کېده چې تاسو دښمن منځه وړئ او هلته سیمو خلکو ته زیان رسوي. حتی مثلا په شاشهید سیمه کې، په شاشهید سیمه کې یو ملکي وګړی، تاسو یې حتی راپور هم تر نن نه لرلی، یو ملکي وګړی هم شهید شوی و. هغه ځکه چې خپل موټر ته راغلی و، موټر ګوشه کې لګېدلی و. یعنی دلته د ملکي خلکو هغه د سر مال مثلا لومړیتوب لري. تخریب مثلا د ملکي د خلکو کور د سرمایه د خودي یو لوی مسؤلیت ده. او بیا ترقي نورې لري. مثلا هلته ډېر مسایل دي چې ځای بند وي، ګازي مسایل نه استفاده کېږي. ډېرې نورې طریقې لري چې هغه د همسایه دی کور له طرفه بام ورته سوی کی گازی مسائل استعمال شي، بمونه دی گازی استعمال شي، گاز استعمال شي، او بل ولې دا شي تصخیص شي چې په یخ کور کې نور څوک نشته کنه. مثال پنځه کته تورستان ورننوتلې دي، کېدای شي چې دا په زور ورننوتلې دي، او کېدای شي چې هلته څوک خبر نه وي، هلته ماشومان وي، زنانه وي، نو دی اوس نه وي څنګه کېږي.
مننه کور ودان. هو جنرال صاحب مننه تاسو ته بیرته راځو. راځي چې رادمنیش صاحب ته ورسو، ځکه رادمنیش صاحب په دفاع وزارت کې پاتې شوی. آیا دفاع وزارت هم طالبانو ته ورپاتې شو داسې وسایل درلودل، یعنی د افغانستان په خوانیو پوځیانو داسې وسایل درلودل چې هغه غازی وي یا مثلا د اوښکو بهونکي ګاز په توګه استفاده ترې وشي؟ جنرال صاحب رادمنیش، تاسو څه فکر کوئ؟ طالبانو ته حکومت ورپاتې شو، خصوصا په کابل کې مثلا جګړه ونه شوله، د دفاع وزارت د استخباراتو د ریاست ټول تجهیزات ورته تر یوې اندازې پاتې شول، داسې تجهیزات چې مثلا دوی دغه سي عملیات پر مهال ورڅخه ګټه واخلي، مثلا هغو کې لاسي بمونو استفاده وي، مثلا د ګازو استفاده وي چې په یو ډول کې څوک د کوټې د نن وي هغوی مثلا مسموم کی، یعنی په نورو لارو چارو لمنځه وي سي د داعش وستوال چې د خوارج بولي درنې چاودنې د بشکو چاودنې په ونسي.
ممکن په هغه وخت کې هم قطعات صفردار په امنیت ملي کې درلودل او هم په پولیس کې تیر په ندرت باندې کله ضرورت کې د سیمونګ خپل مفرزه یا د اطفائیه یا مثلا د کوماندوګانو د دوی د پشتیبانی په خاطر هلته استولی وي. اما یقینا په وزارت دفاع کې داسې امکانات وو چې منطقه محاصره شي او پس له محاصرې نه د ځینې هغه امکانات استفاده شي چې دشمن ونه کولی شي چې نور زیات خپل فعالیت توسعه ورکړي. او موږ دغه څه تاکتیکونه درلودل، اما خوشبختی په هغه وخت کې دا و چې موږ د کورونو په منځ کې داسې حادثات نه و رامنځته شوي. داسې په کورونو کې دا خلک ننوځي، دا یو سوال دی، او دا سوال باید خپل د طالبانو ویندویان تاسو ته ځواب ورکړي. اما مونږ هر امکانات درلودل، مثلا د بیهوش کوونکې توکې، همدارنګه رسپانونه، همدارنګه زینه او نور شیان ته دشمن ته مونږ توکه ورکوله، د شانه زموږ قطعات د دشمن په سر کې یا د هلیکوپتر یا د زینه یا په هر رنگ ته امکاناتی و مونږ خپل ځان رسول او دشمن ته گزارونه ورکول او د منځه یورل. اما اوس د خلکو په منځ کې داسې شخړې رامنځته کیږي، دا هم د دشمن له طرف نه چې دوی پلان ډیر بیرحمانه دی، او هم ته دولت له طرف نه دا غیر مسلکی اجراءات کیږي.
بله،
اول باید صاحب محاصره شي، پس له محاصره نه دوی ته اخطار ورکړل شي. یعنی دا مهمه ده چې موږ بیل تلفاتو نه خپل هدف ته ورسیږو، اما هلته د دولت او د دشمنانو او همدارنګه د خلکو په منځ کې ډیر تلفات رامنځته کیده. مهم دا ده چې یو نفر هم نه دی پاتې، چې دوی نه پوښتنه وشي چې دوی سرچینه چیرې ده. موږ باید اصلي مطلب ته چې د داعش سرچینه چیرې ده موږ پیدا کړو، چې د هغه ځای نه موږ ورته خپل گزارونه ورکړو.
کیدای شي طالبان دا معلومات ولري، استخبارات سره ممکن دا معلومات وي، خو دوی به رسنیو سره نه شریکوي. موږ جناب جنرال صاحب د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان ته هم ولیکل سهار چې د بحث کې را سره ګډون وکړي، یا حد اقل د عملیاتو د څرنګوالي په اړه موږ ته معلومات راکړي، خو وی ویل چې دوی نه شي کولای برخه واخلي په دې بحث کې.
دا وضعیت خود خلکو مال دی، دا وضعیت امنیت رواني مشکلات دا د خلکو مال دی. مونږ باید خلکو ته خپل معلومات وړاندې کو چې د دوی هدف دا و، د مونږ هدف دا دی، دا د کم نه راغلی دی، دا اصلا باید خلکو ته وویل شي چې خلک پی پوشي او د خلکو نگرانی حل شي. کنه همیشه خلک وایي چې
دلته یا حالته داعش راغله او داعش داسې کارونه کوي او دولت دومره ناتوانه دي. نه، باید دولت خپل توان د خپل دشمنانو په مقابل کې په ښه توګه استعمال کړي. نه اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې مخدره مواد، اختطاف، وجنه، غلا، بیکاری، د حقوقو په نظر کې نه نیول ټول مشکلات دي چې په افغانستان کې شته. داعش هم یو مشکل ده.
زه لږ په همدې موضوع غواړم تم شم د عملیاتو له څرنګوالي به اوس راشو. دې ته چې په افغانستان کې عملا امنیتي ګواښ څومره موجود دی، غواړم چې له ځاځي صاحب نه دا بحث پیل کړم، بیا به وروسته تاسو ته بېرته راستو. ښاغلی رادمنش، ښاغلی ځاځی، طالبان وایي چې د داعش ګواښ 90% دفع کړی دی. په د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلوال له منځه وړي دي چې پخوا هلته فعال او ځالې درلودې. د دغه سي ډالو موجودیت لکه په کابل کې چې په تیر نه کېدی یو میاشت کې 2002 مثلا مرکز ونی وو، طالبان وای چې خوارج یادایش لمنځه یوړل. دغه ډول ډلې او دغه ډول ډالو موجودیت په څه معنی؟ آیا دا 2% غواخ بللی شو او وای چې 90% موضوع حل ده، او کنه فکر کوي غواخ ډیر دی، طالبان نه غواړي چې غواخ یې وبولي ځان ته؟
ګوره، غواخونه شته دا کوم جبهه جنگ نه ده، دا چریکي عملیات دي په کابل ښار کې. دوی چریکي افراد لري، هغه په کورو کې اوسېږي، هغه په ښار کې اوسېږي، ژوند ورکی کوي. دا په لویه کې د استخباراتو او کشفي ادارو مکلفیت ده چې دوی باید کوم جنایت تجهیزیږي، اکمالیږي، او هغه جبهه چیرته ده، مرکز چیرته ده. دا د استخباراتو او کشف دنده ده چې هغه باید تعقیب شي. او په څنګ دې کې موږ د بجامدت کم هم درستونزلو درله ډېر خارجي قطاعات مراکز د کابل ښار کې وو. موږ به مالته اعتراض کولو چې تاسو په کابل ښار کې څه کوئ، تاسو باید ووځئ اطرافو ته، ووځئ دلته استوکان ځایونه دي، هلته هم موږ تلفات درلودل، هلته هم همدغه چاودېدونکي مواد یا کو حملې چې په دولتي مراکز باندې کېدي، هلته هم په کابل ښار منځ کې دوی اوسېدل. دوی چریکي نفر لرل، دوی چریکي افراد لرل، هغه ته وسلې راتلې، هغه ته مثلا چاودېدونکي توکي راتلل. نو په کل کې مثال اوسېدا کېږي چې ولس همکاري و پس د ولس همکاري هم ډېر لوی
شي. او په خوا چې مثلا طالبانو بریدونه کول، خو ویل کېدل چې پاکستان ورسره مرسته کوي، ایران ورسره مرسته کوي، حتی روسیا هم ویل کېدل چې مرسته ورسره کوي، ځکه مشترکات سره درلودل. مثلا امریکایان په افغانستان کې وو، او امریکایان نه په ایران خلګېدل، نه مثلا په روسیې خلګېدل، او نه ممکن په پاکستان. پښتانه دا چې داعش دلته ډېر په سیمه کې یا په گاوند کې مشترکات نه لري، د داعش مرسته به له کومه ځای کېږي؟ څه فکر کوي تاسو؟
ګوره، داعش لوی ګواښ ده. موږ به لومړی نم اول نم ویلي وو مخکې دغه نه چې امارات اسلامي راشي، موږ بحثونه کړي دي. داعش ګواښ ده. ګوره، داعش کې په منځ کې په افغانستان کې دننه زمینه ورته مساعده ده. تاسو په فرانسه کې ولیدل چې د داعش ملاتړ وشو، په پاریس کې غونډه وشوله چې موږ د داعش سره ډېر مشترکات لرو، باید د داعش سره ومنو، هلته پرستیت وپېژندل. هغه څوک وو؟ یعنی دا غربي نړۍ ده چې هغو ته ځای ورکړی دی. ولې هغه خلک ونه نیولی شول؟ ولې په فرانسه کې هغه خلک ونه نیولی شول چې هغه د داعش ملاتړ یې وکړلو؟ فکر یې ده د داعش سره هم دلته بعضې مخکې د دوی چې تخریبکاري ډل دي چې مشترک منافع لري، یعنې ستراتیژیک ملګري دي د دغه نظام پر وړاندې. هغه تخریبکاره ډله هغه په خپلو منځو کې هغه مشترک اهداف تعقیبوي، او په خپلو منځو کې اهداف ویشي، او دا دی چې کوم جنا تقوی کېږي دی، کوم جنا رهبري کېږي دا چې امکان لري چې رهبري نشي. همدا پاکستان هم د اوس د فکر کوم چې د دوو تقریبکارو ډلو سره بحتمن لاس لري، حکومت شوای نه هم قرائن او هغه وضعیت ته په کتو سره موږ ته دا ثابت کېږي چې د افغانستان ولې همیشه جګړه ده، ورکې همیشه ولې انفجار انتحار ده. ځکه چې افغانان هیڅ وخت هم کې د دغه جګړې نه وو، هیڅ وخت
کور ودان ځای
سي جګړې هغه بهرانيان دي.
ډیره مننه سلامت اوسې جنرال صاحب. راتمنش تاسو څه فکر کوئ؟ روسیا له داعش ویره لري، ایران ترې ویره لري، د منځنۍ اسیا هیوادونه ترې ویره لري، عملاً په تاجکستان او ازبکستان باندې توغندي هم توغول. داعش چې بیا طالبان ونیول په کندوز کې په خان آباد کې، څه فکر کوئ د داعش د ډلې موجودیت څنګه په کابل کې توجیه کېدلی سي، او له دوی سره مرسته فکر کوئ له کومو چینلونو کېږي؟ آیا بیا هم پاکستان فکر کوئ ملامت دی او کنه؟ د سیمې او نړۍ نور چینلونه هم دي چې له داعش سره مرسته کوي او دا وړتیا ورکوي چې د کابل په منځ کې دوی لار سي چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي، یا په یو جماعت یا په یو ښوونیز مرکز باندې برید وکړي.
تاسو ته به تر معلومه ده چې نږدې 50 کال کېږي چې موږ په دغه سي مشکلاتو کې اخته یو. اوس هم د داعش په نامه یو متحجر ګروپ دی د منطقې د استخباراتو وسیله رامنځته شوی دی، او دا یقینا سه د طالب جایگزینی به ای. دا معلومدار ده سه ټول برنامه د پاکستان د عمق استراتیژی په اساس په منطقه کې رامنځته کیږي، او دا حتما د سیاست او د اجتماعي جیوپولیټیکی او نورو مسایلو کې دا دخیل ده، او دا مهمه ده چې دا متحجر گروپ افغانستان کې د منطقې د استخباراتو په وسیله تمویل کیږي، او دلته د دوی اشهر د دوی مشکلات د دوی ټول هغه مسایل چې په افغانستان کې منافعت لري د افغانستان پر خلکو باندې دي. دا معلومدار ده چې د مونږ هیواد جغرافیا نه ابهار سره ارتباط لري، نه د سر راسن نور بل هیواد ته سي مثلا وایي سي هلته داعش دی. داعش راځي پاکستان ته، داعش راځي نورو هیوادو ته، او دغه هیوادو په وسیله افغانستان ته راځي، او دا مهمه ده چې د طالبانو حکومت په ډیر ښه توګه په دې باندې خپل اطلاعات تکمیل کی په پوسی سي داعش کمه ده. داعش غل نه دی، داعش مثلا د اختطافچی نه دی، داعش د نورو خلکو سي اوس په یقیني توګه مونګورو سي په لار کې محاکمه کیږي نه دی. داعش اصلا د طالبانو دشمن دی، سي دی باید په پوهی. اما حق کسان په افغانستان کې محاکمه صحرایی کیږي سه حق نه داعش ده نه بل، او په حق کې د داعش نوم یې خودل کیږي. داعش یقینا چې په دې اساس خپل مبارزه ته بیا هم دوام ورکوي، او د طالبانو نظام د همیشه د پدغه سه چالشونه کې مواجه کیږي او نسی کولای سي خپل هدف ته ورسیږي. مهمه دا ده چې داعش و پیژندل شي، اما تر اوسه داعش په افغانستان کې نه دی پیژندل شوی. داعش په افغانستان کې استه، داعش په افغانستان کې یو ګواخ ده، دا ګواخ به یې تر هغه وخت پوري چې طالبان په خپل ځان باندې پوشي، او دغه داعش په یقیني توګه وپیژني او خلکو ته معرفي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان اوریدونکو. د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث همدلته پای ته ورسید. لخپلو میلمنو د پوزي چارو له کارپو او د دفاع وزارت له پخوانی چارواکي جنرال محمد رادمنش، او د پوزي او امنیتي چارو له کتونکي جنرال یوسف امین زازی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دی د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دیدنا به دیدنا ور نظم، سبې
سبه دیدنا به دیدنا ورنزم وطن پخده پارما وطن پخده پارما وطن پخده پارما وطن پخده پارما تپ کمال ار دیر واستما وقت تپ کما کما کمال ار دیر واستما واستما وقت تپ کمال ار دیر واستما وقت تپ کما کما کمال ار دیر واستما بمرم وطن پخده سپارما پکم دخت که بمرم وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما